په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله چې بیلابیل مطالب پکې راغونډ شوی دي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن جمعه ده، د مرغومي یجدي 15مه د جنوري میاشتې 15مه. د مطالبو تر معرفي مخکې د دې ساعت مهم خبرونه را سره واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزی، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. په غزې تړنګ کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیا کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیا لري اتلاری خوراکي مواد شامل دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاو ملیشو مرکزونه په نشه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړی قمندان وژل شوی. د هشتل شابي په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد شوی وژل شوی دی. سپینی مانی پرون ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه شوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جانکر ویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کاریبو پوینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر 1 پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان نیکولا پولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دغو مطالبو او راپورونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سئ. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو ورغلي پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي.
مرکز تصمیم ګری طالبان در قندهار هستند.
د طالبانو د پریکلی کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي.
کابل کې د طالبانو لخوا د حجاب د نر آیت په تور د ښځو د نیول کېدو موضوع عکس العملونه پارولي. نورستان کې وچکالی خلک زیانمن کړي.
اوس هغه جرو د غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زموږ کوم هاوس چې دا کوم مونږ ورته موندول هاوس ورته وایو هغه مخ په وچېدو دی.
په کندز کې د ملګرو ملتونو په مرسته لسګونو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې.
چې لګردی و کې نو خدای نه خواسته په چار ساوړي روی نه اړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی یو دکان جوړ کې خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د اسلامي دولت د لیا داعش پیران کې د چهارشنبې ورځې د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللی پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستاني چارواکو له دغه طالب پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د مشرانو په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پی د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پی د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هیبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان آزادي غوښتونکي پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 10% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال د اوربند پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړي دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پی د فعالیتونو د ډېرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په لویدیځ کې لسګونه افغان ښځې او نجونې د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې دي. د موضوع عکس العملونه هم پرولې دي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمېر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زوره نیولې دي. له دغو نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشې کړه. یو شمېر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي نن د پنجشنبه په ورځ هم ځینې ښځې او نجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې مېرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ګروی امر بالمعروف، طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیز په سوسیمو کې ځینې نجونې نیولې چې د دوی په وینا وایي بې حجابه دي. د کابل لویدیز کې نجونې هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه نجونې چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم څو پیښې شوي او دې ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او نجونې یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشته برچي سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ. همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي سباون بی بی سي پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه مېرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمېر نورې مېرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې مېرمنې بې حجابۍ ته هڅولي، خو ادعا یې کړې ده چې دغه مېرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ښځې د خپلو جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. موږ هیله لرو چې ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقونو ملاتړې ګڼي ژر تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډېر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
او سم د سیمه په اړه، د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران، د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوې. سلیمانی د 2020 میلادي کال د جنوري پر درېیمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلرویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبه په ورځ د الرود ویبپاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځ چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له 4 اتیا تر 5 نوي پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په 3مه بغداد ته نږدې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې 4 اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د 5 نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگټن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. اوس له اجمل ان او روچه د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب سرغلی
غنو نړیوالو رسنیو د افغانستان په تړاو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خبرې کړي. یاهو نیوز آنلاین ویب پاڼې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس هغه ریپورت خپور کړی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خولې وایي یو شمېر ښځې د سم حجاب په نه مراتولو توقیف کړي دي. په دې ریپورت کې ویل شوي په 2020 میلادي کال کې واک ته رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د هغو ښځو پر ضد چې د دوی لخوا وضع شوی حجاب نه دی مراد کړی د اقداماتو لومړنی رسمي تایید دی. راپور د طالبانو د حکومت دا اقدام د ګاونډي هیواد ایران د واکمنو اقداماتو ته ورته بللی چیرې چې له لسیزو راهیسې پر ښځو ځانګړی حجاب اجباري دی. ریپورت وایي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د هغه ښځو نیول کېدل چې د دوی په وینا سم حجاب نه دی مراد کړی د هغه افغان ښځو په حقونو یو بل ګزار دی چې لا د مخه ترې واکمنو طالبانو د کار او زده کړو حقونه اخیستي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼې بیا آیرلند ته په قاچاقي لاره د یما حسنی په نوم د کابل پوهنتون د یو پخواني محصل له کړاوه د ډک سفر کیسه کړې. په لیکنه کې د یما له خولې د هغه له افغانستان څخه د تیښتې کیسه شوې چې ایران او ترکیې ته په غیر قانوني لارو ځي او نږدې یو کال مخکې د ایټالیا په سواحلو کې د هغې ډوبې شوې کښتۍ څخه د وروستي کس په توګه ژغورل کېږي چې د ښځو او ماشومانو په شمول پکې 95 کسان چې افغانان هم پکې وو وبشل شول. له توکیو خبریدونکي جاپان ټوډی ورځپاڼې بیا هغه جاپانی ډاکټر په اړه یې ولیکنه خپره کړې چې لسیزې افغانستان کې له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې کار وکړ.
دا ډاکټر تیتسو ناکامورا و چې افغانانو کاکا مراد باله. لیکنه د ناکامورا په اړه د انګلیسي ژبې راتلونکي مستند فلم باندې تمرکز کوي. ناکامورا په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د عامو افغانانو سره مرسته کوله څو دغلته وچې دښتې سمسورې کړي او په سیمه کې خلک خو خوړو او میوو ته لاسرسی پیدا کړي. د جاپان ټوډے په وینا فلم جوړونکي کینجی یاتسو په دې مستند فلم کې د دوو لسیزو په موده کې د ناکامورا هغه بشردوستانه هڅې او هغه پروژې نندارې ته وړاندې کړي چې پکې یې له ځایي افغانانو سره مرسته کوله. ورسپانه د دې مستند جوړونکي له خولې وایي د ناکامورا پر ژوند یې د دې فلم جوړولو موخه دا ده چې د ناکامورا میراث نړیوالو لیدونکو ته معرفي کړي او په جګړه ځپلې افغانستان کې د بیا رغونې هیلو ته د دې جاپاني ډاکټر ژمنتیا نورو ته وښي. یاتسو هیله لري چې د ناکامورا مستند به نړۍ کې د کلتوري توپیرونو ترمنځ یووالي او تفاهم ته الهام وبخي او په لیدونکو به اغیز وکړي. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په افغانستان کې څه باندې دوه لسیزې په بشري چارو کې د خلکو سره د مرستې لپاره تیرې کړې وې په 2019 میلادي کال دسمبر میاشت کې جلال آباد ښار کې د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شو. نوموړي ته د افغانستان جمهوري حکومت د افغانستان اعزازي وګړتوب ورکړی و. د ډاکټر ناکامورا وژنې هغه وخت د افغانانو ترمنځ پراخ عکس العملونه راپارولي وو او ګڼ عام افغانان یې په مړینه غمجن وو. که څه هم د افغانانو د دې جاپاني خواخوږي له قتل راهیسې څلور کلونه تیر شوي خو تر اوسه هم د هغه پر قتل رسمن څوک نه دی تورن شوی او نه څوک په دې تړاو نیول شوی.
په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو دا زمینه برابره سوي.
د کندوز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو له مخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلهګردي وکړي نو خدای نه خواسته په چر سو وړي روی نه وړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ نجارۍ ګلکارۍ فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤول حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړې دی هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په دې برنامه کې په مضمون دیش نفر شاګردان روزل شوي دي. تیوري زده کړې ترڅنګ شاګردانو ته د عملي زده کړې زمینه هم برابره کړې وه. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوي دي. په آینده کې د خپل کورنۍ لپاره د امرار معاشت یو ښه وسیله وګرځي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکارۍ په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب و کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړه. ما د ګلکارۍ په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکارۍ وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړم.
ډیر شکلن احمد الله وای په خوای دی خلکو مزدوري کوله او اوس ډیر خوښ دی چې د فلزکاری په برخه کې زده کړې کړي او له دې وروسته به د کار خپلواکي ولري.
او دلته پرسکاری کې مو کار کوي، اوس دغه شان مشترک کړي دي او دا کار ته هم دوام ورکوو. زده کړې مو دي، اوس نور دوام هم ورکوو چې نور هم زده کړو. مخ ته وړاسو ونو خود کومه کېږي، دا به کار کوو، بیا به نو په دې باندې خپل غریبي کوو، یو دوکان به یې لکوو. نو
د شمال ختیځ دنیا یو شمېر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب و کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې خلک وایي چې وچکالی پرې اغیز کړی دی. په زیاتو چینو او خوړونو کې روانې اوبه کمې سوي یا هم په بشپړ ډول وچې سوي دي. دوی بیره لري که دا وضعیت دغسې دوام وکړي راتلونکی کال به دوی نور هم له دې درکه زیانمن سي.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونه شي نو راتلونکی کال به یې له سګنۍ ډېر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښ و چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمې شوې، چینې وچې شوې او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید موږ واوره درلودلی په غرونو کې، اوس هغه جېږو چې په غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زموږ کوم حوض چې دا کوم موږ ورته منډول حوض ورته وایو هغه مخ په وچېدو دی، اوبه ډېر کم شوې دي. دا څارویو موضوع ده، متاسفانه اکثریت له منځه ځي او وچکالۍ خپل حوض ته رسېدلې دي. بېخي اوس ژمی ځنګلات هم زموږ داسې مخ په وچېدو دي او دا سیړۍ چې کلونو کلونو کې نه وچېدل ډېر زموږ سیړۍ حتی وچ شوې دي.
د ختیځ او لویدیز نورستان دوه تنو اوسېدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلې دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګ د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پرېښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربېره آسونه وغیره، خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپل اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړي.
متاسفانه سکالې د جدي میاشت هغه د بارانه ورځې چې دي نورستان کې چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي هغه ورځې په ختمېدو دي او خوشحالي ده. د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نخواسته که حالات همداسې روان وي نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې راتلونکي پسرلي کې به د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو د کمښت سره مخ وي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي او د هماغو واورو په برکت به یې چینې او خوړونه له رڼو اوبو ډکو. خو له تیرو دریو کالو را په دیخوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالی پر ځنګلونو څړځایونو کرکیله او مالداری بده اغیزه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.